شدم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د مخدرو موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی وای په افغانستان کې پر مخدره موادو د روغدو ښځو د درمنې لپاره خدمات ډیر محدود دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي، هغه ښځې چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کارولو له اختلالونو کړیږي د درملنې خدمتونو ته محدود لاسرسی لري، او زیاتوي چې د نشه یي توکو د کارولو د اختلالونو د درملنې نږدې دوه پر دریمه برخه مرکزونه یوازې نارینه ته خدمتونه وړاندې کوي. د جرمنی د جیولوژي سروې ادارې د افغانستان په شمال کې د وی زلزلې خبر ورکړی دی. د ادارې ویلي دی چې د دغه زلزلې قدرت د رشتر په کچه 4.3 درجه ثبت شوی. مرکز د بدخشان د مرکز فیض آباد په 15 کیلومتری کې وو. دغه زلزله چې مرکز یې تر ځمکې لاندې 3.5 کیلومتره ثبت شوی، په سیمه ایز وخت بیګا د شپې شاوخوا 12:30 بجې شوی ده. تر اوسه د دغه زلزلې د زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره تر لیدنې وروسته اعلان وکړ چې له ایران سره خبرې اترې باید دوام ومومي او یوې موافقې ته رسیدل د ده غوره لومړیتوب دی. ولسمشر ترامپ وویل چې نتانیاهو سره یې غونډه خوه، او زیاته یې کړه چې په غونډه کې پرته له دې چې ایران سره خبرې باید دوام وکړي کومه بله نهایي پریکړه نه ده شوې. ترامپ زیاته کړې ده چې د اسرائیل صدر اعظم ته یې ویلي دي چې که یو موافقه ترلاسه شي دا به زموږ غوره انتخاب وي. د امریکا ولسمشر ده هم ویلي چې که له ایران سره موافقه ونه شي باید ولیدل شي چې پایله به یې څه وي. په داسې حال کې چې روسي ځواکونو تیره شپه د اوکراین پر پلازمینه کیف او نورو ښارونو د بالستیک توغندیو بریدونه وکړل، د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي هغه راپورونه رد کړل چې وایي پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د څلورمې کلیزې سره سم به نوموړی د ولسمشري انتخابات یا ټول پوښتنه اعلان کړي. د کیف ښاروال په دې ښار کې پر یو خصوصي هستوکنځای د یو بالستیکي توغندي د لګېدو په پیښه کې د لږ تر لږه دو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. چارواکو پر جنوبي ښار اودیسا د تېرې شپې په برید کې د ملکي تاسیساتو د ویجاړېدو او لږ تر لږه د یو کس د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د اوکراین پر یو شمېر نورو ښارونو هم د روسیې په تازه بریدونو کې د مالي زیانونو راپورونه ورکړل شوي دي. او د برلین د فلمونو مشهور نړیوال فستیوال نن پنجشنبه د افغان فلم جوړونکي شهربانو سادات لخوا په جوړ شوي فلم پرانستل کیږي. د برلینالی فستیوال اعلان یوي چې نو ګود مین په نوم فلم به د فستیوال پرانستونکي فلم وي. دا فستیوال د نړۍ له مهمو سینمایي فستیوالونو څخه ګڼل کیږي. د نو ګود مین د فلم ډایرکټر شهربانو سادات په 2020 کال کې له افغانستان ووتله او اوس په هامبورګ کې اوسي. د خبرونو پای.
د آزادۍ پتسپوکی
در امواج آزادی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د آزادی پتسپوکی د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږم. د چهارشنبه په ورځ کابل کې د عزیزي د پانګونې ګروپ او د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا د دولتي شرکت ترمنځ د 1550 میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول. دغه هوکړې په داسې حال کې لاسلیک شوې چې افغانستان اوس مهال د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. ویل کېږي چې که دغه کچه برېښنا افغانستان کې دننه تولید شي نو دغه هیواد به وارداتي برېښنا ته اړ پاتې نه شي. د ازادۍ په صفو کې د خبرونه کې په اقتصادي، صنعتي او اجتماعي برخو کې د دغو پروژو د اهمیت په اړه د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د اتاقونو په خوانی لوی رئیس ازرق شافیزی، اقتصادي کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر مزمل شینواری او د بندونو د جوړونې متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم سره غږیدل یو. په دو پینزو پروژو کې تر ټولو لوی بغلان کې ده چې د ډبرو سکرو څخه به 350 میگاواټ برېښنا تولید کړي. د معدنو کارپو ډاکټر نعیم ورتګ به هم د خبرونی پروستي برخه کې په ټلیفون را سره وصل شي. لومړی حافظي صاحب سره مرکه ورو. حافظي صاحب، ډېر ډېر مننه چې موږ ته مو وخت راکړی دی.
سلام ورونی کې لیلی تاسو ته درنو همکارانو او همدارنګ محترم اوریدونکو ته.
حافظ صاحب، پرون په کابل کې د سلګونو میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول د برېښنا د شرکت او د عزیزي ګروپ ترمنز. له اقتصادي اړخه دغه قراردادونه څومره اهمیت لري ستاسو په نظر؟
د برېښنا خو د اقتصادي ودې بنسټ دی. کله چې برېښنا شتون نه لري، مدیر ژوند امکان نه لري. د کمپیوټر چلیږي، نه ټکنالوژي شیان چلیږي، نه کارخانی حرکت کوي، او نه هم خدمات. مثلا که چېرې تاسو هوټل جوړ کړئ، خو بیا په شم او په دې وخت نه کیږي. نو په دې خاطر باندې برېښنا ډېر اړین دی. او متاسفانه افغانستان په دې تیر سل کاله کې چې د برېښنا په افغانستان کې راغلی دی، تر اوسه پورې موږ دې ته بریالي شوي نه یو چې د 300 میگاوات څخه زیات تولید وکړو. او دا چې 1500 میگاوات په راتلونکي دوه کال کې دا ژمنه شوې دي چې دا ترسره شي، او بیا په اوږد مهال کې تقریبا په 15 کال نور کې دا 1000 میگاوات برېښنا تولید شي په افغانستان کې. دا ډېر ستر تاریخي کار دی چې د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره ډېر اهمیت لري. د معدنو د استخراج لپاره، د کارخانو د چلولو لپاره، د خدماتو او په عین زمان کې د کرنیز میخانیکي او میکانیزه پنستونو لپاره د ډېر ضروري مسله ده.
حافظ صاحب، که چیرې افغانستان د انرژي له پلوه خودکفاسي، نو آیا یو صنعتي هیواد بشي په نږدې یا اوږدې راتلونکي موده کې؟
موږ زموږ سړي مدادي چې په اول مرحله کې 2500 میگاوات برېښنا چولرو، اوسنۍ ظرفیتونه د صنعتي د افغانستان په بشپړه توګه کار کوي، او ټول کورونه ته برېښنا رسیږي د تنویر او تسخین لپاره. اما د لا ودې لپاره موږ حداقل 15000 میگاوات برېښنا ته، په بشپړه توګه 1000 میگاوات برق ته ضرورت لرو. یعنی په اوږد مهال کې، یا په منځ مهال کې. او که چیرې موږ دلته ډېر تولید ولرو، ارزان تولید ولرو، په منطقه کې ډېر خریداران شته. مثلا پاکستان 15000 میگاوات برق کمبود لري، او منابع هم ورته ارزان منابع نه لري. نو په دې خاطر باندې برېښنا په خپل یو ستر اقتصادي عاید ترلاسه کولی شو دي برېښنا له لارې. او زموږ داخلي ضرورت اوس خو 600 میگاوات برق موږ د بهر څخه واردوو، او کله نه کله هغوی چې خپل داخلي ضرورتونه ولري هغوی بیا ساکت وهي، او موږ ته برېښنا نه صادرېږي او ځان ته یې خوندي ساتي. نو په دې او دا په خپله د افغانستان د اقتصادي استقلال لپاره ډېره ګټوره ده، ځکه چې اوس که مناسبات د منځنۍ اشیا هیوادونو سره خدای ما کړه ترنګلی شي یا نور هیوادو سره، هغوی کولی شي چې برېښنا بند کړي په موږ باندې، او بیا ټول فابریکې په ټپ درېږي. اوس مهال زموږ فابریکې د درې شفت پر ځای یو شفت هم په بشپړه توګه کار نه شي کولی، ځکه چې برېښنا نشته. نو په دې خاطر باندې دا ډېر ستر کار دی، د یو تاریخي کار و. خدای دوی ته همت ورکړي چې لا کارونه دغسې ستر کارونه ترسره کړي.
حافظ صاحب، د سلګونو میگاواټ برېښنا تولید اتمن کادر ته ضرورت لري، تخنیکرانو ته، انجینر صاحبانو ته ضرورت لري. څه فکر کوي چې په راتلونکي موده کې به موږ کافي پرسونل ولرو چې دغه سه لوی پروژې دایری کی او چلوي؟
یو خو دا مونتاژ دی، پیچلي سیستمونه دي چې د کارخانه دي، چې هغه کله چې د کارخانه تاسو دی او هغه څرانی سي د انستریشن، یا مثلا نصب لپاره یا مونتاژ لپاره دوی خپل هغه متخصصین استي، ولې د دې د چلول لپاره موږ تخنیکران ته ضرورت لرو، میخانیکان ته ضرورت لرو، معاون انجینران ته ضرورت لرو، یا انجینران ته ضرورت لرو. له نیکه مرغه افغانان ډېر مشتاد خلک دي که زمینه ورته مساعده شي، دوی په شپږ میاشت کې دا مهارتونه چې یو ستر یو ښه برقي میخانیک اوسي دا امکان شته دی، او ډېر په میلیون هاو ځوانان وزګار دي، کار نه لري، هغوی لپاره ډېر یو ښه زیرمی دي. دی موږ کولی شو دا کدرونه تربیه کړو، او په اوږدمهال کې کېدی شي چې متخصصین او انجینران او دیپلوم انجینران او ډاکټر انجینران هم اوسي.
حافظ صاحب، د سیمې په هیوادونو کې ستاسو په نظر کوم هیواد د لمریزې برېښنا یا د سکرو د ډبرو د برېښنا په تولید کې ډېره تجربه لري چې د هغوی له تجربو نه هم استفاده وشي؟ په لرې او نږدې هیوادونو کې،
نږدې هیوادونه تر ټولو ستر پروژې چې لري چین لري او هندوستان لري، او نور هیوادونه هم لري. هغوی مثلا د منځنۍ ایشیا هیوادونه چې دي، هغوی د شوروي د وخت څخه دیمونه لري د اوبو برېښنا تولیدي. اما چین او هند په بیره توګه دوی د برېښنایي او د سکاره او ډبرو برق تولیدي او په ډېر لویه کچه تولیدي. او له نیکه مرغه د دی ګروپ مسؤولین هم هندوستان سره هم چین سره مناسبات لري، او د هغوی استازي هلته شتون لري، او دوی مخکې له مخکې د کارخانې لیدلي دي او یو تعداد یې اخیستي دي، هم د لمریز برېښنا لپاره او هم د سکاره ډبرو لپاره د کارخانې رانیولي دي، دا ۳۵۰ میګاوات لپاره.
حافظ صاحب، پخوا تاسو د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د اتاقونو مشري په غاړه درلودله، په هغه وخت کې دا وړاندیز ونه شو چې په افغانستان کې دننه د انرژي او د برېښنا لویې فابریکې جوړې سي او د زیربنا په برخه کې اساسي کار وشي، که وړاندیز وسو؟
انا وړاندیزونه خو شو ځکه چې دا د اتاق تجارت یو وظیفه عامه سکتور سره همکاري ده، یا پبلک پرایویت پارتنرشپ ده، او اقتصادي وده لپاره خصوصي سکتور د دولتي سکتور د مټ په حیث باید همکاري وکړي. هغه وخت کې موږ وړاندیزونه کړي وو، اما تصمیم د افغانانو په لاس کې نه و، او خاص و چې پیسې ورکول هغوی تصمیم نیو. د وخت د کندهار د ښار د برېښنا د تامینولو لپاره هغوی جنریترونه رانیول، بیا موږ ورباندې نیوکه وکړله. د قندهار اتاق هم موږ سره همکاران وو، هغوی هم په ګډه سره موږ لاړو مقاماتو چې دا د جنریترونو د اخیستلو پر ځای باید تاسو دلته کجکي بند شته، دالا دلته شته، دا ټکنالوژي ورته نصب کړئ، دا سل میګاوات برق په ډېر چټکتیا سره تولیدوي. ځکه چې د هغوی هغه توربینونه چې وو ډېر پخوانۍ وو، زړې وې، او یو یې خو بالکل تش وو، یو یو چینی بالکل خالي وو، دا هغه وکړي دایمي برق دي. هغوی جنریټر راونیول، سل میلیون ډالر په کال کې یوازې د هغه سون مواد وو. بیا ما وویل چې خدا خو که چیرې تاسو پیسې ورنه کوئ خو بیا دا جنریټرونه هم په درد نه خوري، دا خو بیا تورته هم راځي دلته. خو هغوی ونه منل، او زموږ زور هم ورباندې نه رسېدل.
مننه
خپل پیسې دي او خپل اراده دا د اقتصادي استقلال لپاره هم ګټوره ده، چون برېښنا ډېر مهم دي او باید زموږ په خپل واک کې اوسي.
حافظ صاحب، ځینې منتقدین وایي چې د افغانستان اوسنی نظام داخلي مشروعیت نه لري، او خارجي هم، او عزیز صاحب وایي ریسک منلې.
دا څه چې دا برېښنا د ملت لپاره دی، دا د حکومت لپاره خو په هر کار وخت برق شته دي، د اشرف غني وخت که د ښاغلي کرزی وخت کې وو یا د پاچایانو وخت کې وو، هر وخت هلته برېښنا شتون درلودل و هېڅ نیمګړتیا نه وو. دا برېښنا خو د افغانستان د خلکو لپاره دی، او اوس هم مثلا د نغلو برښنا شته دی که حکومت هر حکومت چې راغی هغه بلخ دی موجود دی او ځینې ګټه پورته کیږي. نو موږ هله مانیو چې حکومت دغه پروژې سره لکه چې مې وسازي او تاکسي وویل په ډېر ښه صورت سره همکاري ورسره کوي او که چېرې د همکاري دوام ولري په دې لنډ موده کې افغانستان د برښنا څښتن کیږي او دا حکومت پورې اړه نه لري. دا د افغانستان د خلکو اساسي ضرورت دی، زیرساخت دی، انفراستراکچر دی.
ډیره ډیره مننه. وروستۍ پوښتنه، دغه 200 میگا واټ برېښنا لمریزه او د سکرو د ډبرو برېښنا 845 میگا واټ چې تولید شي داخل د افغانستان کې د خلکو په ورځني ژوند کې به څومره تفاوت رامنځته کړي؟
یو خو ډیر د کار ځای پیدا کیږي ځکه چې کارخانه په بشپړ توګه په کار اچول کیږي. د یو شفت پر ځای درې شفت، که د مثال په توګه 2 لکه موږ صنعتي کارګران ولرو دا 6 لکه کیږي ځکه چې درې شفت بیا کار کوي. او بیا د افغانستان د خودکفایۍ لپاره دا ګټور دي ځکه چې هغه کارخانې چې د 1 میلیون نفر لپاره شیان تولیدول هغه بیا 3 میلیون نفر لپاره بیا تولیدول او واردات یې بیا ضرورت نه و مشابه شیانو ته. نو په هر صورت کې دا ډېر ستر کار دی، دا یو تاریخي کار دی. زه ډېر ورته خوشاله یم.
ډېر ډېر مننه حافظ صاحب محترم. یو جان مننه.
سلامت
سلام.
درسي ساعت د ازادي رادیو لالارې تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
درنو اوریدونکو، د ازادي په چپو کې د پروګرام په دې برخه کې په افغانستان کې د سلګونو میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونو په اړه اقتصادي کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر مزمل شینواری صاحب سره غږېدل یو. شینواری صاحب، ډېر ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړی دی. ډاکټر صاحب، مستعذر یاستئ چې پرون په کابل کې د سلګونو میگاواټو برېښنا قرارداد لاسلیک سو د برېښنا شرکت او د عزیزي د پنګونې د ګروپ ترمنځ. د دغه پروژې د اقتصادي اړخ په اړه کې غواړو خبرې در سره وکړو. څه فکر کوئ چې دغه پروژې که تر سره شي د افغانستان په اقتصاد کې به څومره بدلون راولي، په تجارت کې او اقتصاد کې؟ مهرباني.
مننه. اول خو یو ډیر ښه کار دی د افغانستان کې، په داخل د افغانستان کې چې 145 میگاواټه برق تولید شي، چې هغه هم د دوه وغانه چې سولر دی او بل د ډبرو سکرو نه، د افغانستان لپاره ډیر ښه دی. تاثیر یې په اقتصاد ډیر زیات دی ځکه د اقتصاد د ودې لپاره ارزانه انرژي لازمي ده. په جنریټر او په تیلو باندې او په ګازو باندې نه صنعت پرمخ ځي او نه اقتصاد پرمخ ځي، نو د هغې لپاره د برېښنا موجودیت لازمي دی. او کداغه برېښنا د صنعت لپاره وکارول شي او د اقتصادي دوران کې دغه واچول شي چې صنعت توکل شي او تولید وکړي داخل د افغانستان کې، موږ تولیدات ولرو، دا هم په قیمتونو باندې تاثیر کوي، هم زموږ تولید ارزانه کیږي، هم منطقې کې رقابت کولی شو. نو په دې اساس او هم کولی شو چې غټ صنعتونه په داخل د افغانستان کې ایجاد کړو ځکه غټ صنعتونه ټول په برېښنا ولاړ دي، چې هغې سره برق نه کېده. اوسپنې تولید دی، هغسې د غټ غټ معدنونه دي، د هغې نه موږ استخراج لرو، ذوب لرو، دا ټول مسایل په برېښنا باندې کېږي. نو ډېر یو ښه اقدام دی او د افغانستان د آینده دپاره شاید دا اساسي اوسي، سره دې چې دوی اولینۍ موافقتنامه د عزیزي ګروپ او د حکومت دا وه چې 10,000 میگاواټه برق به جوړوي، ولې تدریجي شکل باندې مخکې ځي چې خلکو په دې باندې ډېر اعتراضونه هم کړي وو. دا ښه کار دی چې دغه پروژه شروع شوه، که تدریجي مخکې لاړ شي د افغانستان په اقتصادي تاثیر ډېر زیاتېږي او خلک د برېښنا نه ډېره استفاده کولی شي.
ځینې منتقدین وایي چې طالبان حکومت مشروعیت نه لري داخلي او خارجي، غواړي دغه پروژو له لارې ځان ته یو ډول مشروعیت ورکړي د دغه کارونو لاره په دې اکل څه وایي؟
په دې کې شک نشته دی چې دوی غواړي چې خپل ځان ثابت کړي، هم خلکو ته، هم دنیا ته، چې موږ د افغانستان د ترقۍ لپاره کار کوو، موږ د افغانستان د پرمختګ لپاره کار کوو. خو په دې کې صرف د دوی خو هم نه راځي چې کله کې یو پانګوال راځي خپل اقتصادي حالت تم ګوري چې آیا دغه یو پروژه چې امضا کوي دا غته پاره څومره ګټه کوي څومره داغه چې پانګه یا پیسې پاره کې باندې دا غي په بدل کې د تاسو راځي کنه راځي څومره خلکو ته کار جوړي نو په دې حساب باندې دواړه طرف خپل ارزیابي کوي په دې کې شک نشته چې د برېښنا تولید او د برېښنا خرڅول دا ډېر یو دوامدار پروژه ده چون دوی که دا تولید وکړي دوی به په برېښنا باندې دا بر خرڅي او چې کله په هغوی خرڅي هغوی بیا په خلکو باندې خرڅي نو په دې اساس باندې تر څو چې دا پروژه مخکې ځي پانګوال ته یې ګټه لاسته راځي چې دا یو هغه د پانګوال دپاره دی. طالبان هم په دې غواړي چې دنیا ته موخه خلکو ته موخه چې موږ په غټو پروژو باندې کار کوو پانګونه داخل د افغانستان ته جذبو او کوشش په دې باندې کوي چې د همدې لارې نه د خلکو ترمنځ کې هم ځان محبوب کړي او دنیا ته موخه چې موږ د افغانستان د ترقۍ لپاره کار کوو. ولې صرف په دې پروژو باندې دا نه کیږي ځکه د دوی د خپل د حاکمیت د بقا دپاره هم باید داسې کارونه وکړي تر څو پاتې شي. که دا کارونه مونه کړي نو بیا ستونزې ورته ډېریږي. ستونزې ډېرې زیاتې لري د هغې تر څنګه چې د تعلیم مسله ده د ښځو د کار مسله ده بشري حقوقو مسله ده همدغسې د مخکېني نظامیانو د هغې ورکېدل او مرکېدل دا ټول مسایل شته دی. ولې دغسې یو نیم اقتصادي کار چې د خلکو یا د عادي وګړو په ژوند کې تغییر راولي یو مثبت اقدام دی. دا خبره چې ښه کار ته به یې ښه کار وایو منفي کارونو ته به یې منفي کار وایو. خو ولې په دې کې د ځان دپاره هم د دوی ګټه ده د پانګوالو دپاره هم ګټه ده چې څوک په دې کې پانګه کوي او د هغې تر څنګه د ولس دپاره او د صنعت او د اقتصاد دپاره هم ګټه ده چې یو ښه اقدام دی.
او ډاکټر صاحب داسې هم ویل کېږي چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته ډېرې پانګې راغلي په میلیاردو ډالرو خارجي ملاتړو د افغانستان له پخواني حکومت سره. وایي په دغه وخت کې دغسې زیربنایي پروژو لپاره کار ونه سو نه د خارجانو لخوا نه د افغانستان د حکومتونو لخوا. ولې
زه مکمل ورسره موافق نه یم. درسته ده چې څومره پیسې افغانستان ته راغلي په هغې اندازه باندې کار ونه شو. ولې نن چې طالبانو ته څه پاتې دي څه هغه پاتې دي افغانستان کې 6000 کیلومتره پوخ سرک جوړ شو تقریبا 40000 کیلومتره نیمه پوخ سرکونه جوړ شو او د هغې تر څنګه بیا د ولسوالیو سره وصل کول او دننه ولسوالۍ د کلو سره چې سرکونه یې ورکړه تقریبا ډېر زیات یو په هغې کې و. دغه د برق تقسیم او توضیع دغه د انتقال د برق د شمال نه شرق نه شمال ته او د جنوب نه غرب ته دا ټول مسایل ده په جمهوریت په وخت کې شوي دي چې اوس دغه تولید د برق هم کوي د دې انتقال کارونه مخکې شوي دي. لین دوانی شوې ده په داخل د افغانستان کې د هغې تر څنګه په تعلیم کې پانګونه شوې ده ډېره زیاته شوې ده. هو څومره پیسې چې افغانستان ته راغلي دي د هغې په اندازې باندې کار نه دی شوی. د دې هم یو علت و علت یې دا و چې کله خارجانو پیسې په افغانستان کې مصرفولې هغوی به حکومت ته د حکومت ته به تقریبا 15% پیسې د خارج نه چې راتلې د حکومت د لارې نه مصرفېدې 50-50% خپل د خارجانو د لارې نه مستقیم مصرفېدلې. د حکومت د مصرف سره د دې په دې کې فساد هم موجود و ډېر ستونزې وې. د دې هېڅ شک نشته د جنګ نه وروسته ملکونو کې د فساد یو غټ مشکل هغه موجود و. ولې که هر څه و د دې تر څنګه چې هغه پیسې په 10 کالو کې حکومت مصرف کړې وې د هغې حساب ورسره شته دی. حساب څنګه دی څنګه نه دی خو ولې حساب شته دی چې وایي چې موږ دومره پیسې دلته مصرف کړې په هغې کې څومره فساد شوی په هغې خبرې نه کوم. ولې دغه د خارجانو د طرف نه چې مستقیمې کوم پیسې مصرف شوي وي که یو مثال در کوم په هغه وخت کې چې اتمر
صاحب
هغه هغې وخت کې وزارت مالیې کې ما کار کوم بودیجې کې نو دا راغی هغې وخت معارف سره د ډونران نه مستقیم کومک ډېر زیات کېده پی آر ټي به جوړول مکتبونه هغه به جوړول. نو اتمر صاحب تقاضا دا وه چې زما د دولت د لارې نه پیسې په کار دي چې زه مکتبونه جوړ کړم د خارجانو د لارې نه نه ځکه د دولت د لارې نه هغه وویل چې یو مکمل سن چې موږ جوړو په هغې باندې 15000 ډالر مصرف راځي. ولې همدغه که د خارجیانو د پیسو نه مصرفېږي هماغه سن چې موږ یې په 15000 جوړو خارجیان چې جوړوي هغه په 45000 ډالر باندې یعنې درې چنده د هغه مصرف نه چې دولت د لارې نه مصرفېږي. نو په دې اساس باندې دغسې ستونزې موجودې وې. نو دا علت و ولې کار شوی دی دغه اوس چې اساسات او دا بنیادونه چې پاتې دي طالبانو ته او د دوی حکومت دوام کړی سره دې چې موږ په دې 15 کالو کې د طالبانو د طرف نه داسې یو غټه اقتصادي پروژه نه ده لیدلې. زیاتره د مارکیټینګ دپاره یې د کوشتېپې کانال مسله یې رامخکې کړله د هغې تر څنګ دغه د کابل سرکونه وښي او اوس دا د برق هغه دی. غیر د دې نه دومره نه دي شوي چې هغه حکومت دننه چې هغه نظام کوم کارونه د ولس لپاره او د ولس ګټې لپاره، خو ولې بیا هم د هماغه تېر حکومت اساسات او د تېر حکومت بنیادونه چې دوی ته پاتې شوي دي، د هماغه په اساس دوی روان دي، حکومت روان دی. که دوی چېرته نور دغسې اقتصادي پروژې را نه وړي، نو دوی بیا دوام نه شي کولی. خلک ته نه پوښتنه کوي، خلک نه پاڅېږي چې ته څه دپاره نظام چلی. او بل د دنیا سره تعامل هم ډېر مهم دی. دغه ټول مسایل چې دي هغه دی ستونزې په کې وي. تېر جمهوریت کې ستونزې وې، خو ولې ډېر کار شوی دی. که څوک مطلق ووایي چې نه
مننه ډاکټر صاحب، څوک خو نه وایي کارنده سوی، خو وایي کمکاري سوی ده. خو په هر صورت څه فکر کوي؟ نو دغه د قوشتېپې عظیم پروژه چې ده، دا هم طالبان وایي چې د خلکو د ګټو لپاره ده، د افغانستان د ستراتیژیکو منافعو لپاره. او پرون چې دا پروژه اعلان کړې د برېښنا د تولید، دا هم وایي د افغانستان د ستراتیژیکو منافعو ګټو لپاره دي.
نه، پروژې لازمی دي. د قوشتېپې مثال هم دی هغې سره داسې دي چې دغه پروژې چې کله تطبیق شي، دې سره زمیمه نورې پروژې چې په هغې باندې باید کار وشي. د دې نه دغې نه واړه کانالونه تیریږي د خلکو د ځمکو د اوبخار دپاره، دغې نه باید استفاده وشي. د هغې سره زموږ تولید زیات شي، هغې سره زموږ د زراعت تقویه شي. د قوشتېپې غټ هغه همدا دی چې باید افغانستان زراعت په پښو ودرېږي. د هغې نه که هغه نتیجه موږ لاسته را نه وړو، نو موږ نور ستونزې هم پیدا کوو. ځکه هغې سره نور مسایل هم دي، هغې سره تاثیر دی په ځمکو باندې. ځکه هغه ټول زموږ هغه منطقې نه چې دا کنال تیریږي زراعتي ځمکې دي، او د هغې چې مکمل حفاظت ونه شي، مکمل هغه ونه شي، دا به هم داسې کېږي لکه د جمهوریت د وخت نه د استحکام د آمو دریا د سواحلو چې هغه پروژې باندې په میلیونونو ډالر مصرفېدل. سیلابونه به چې راغله، اوبه به زیات شوې، ځمکه به هم ځان سره ویوړه. نو د دې تاثیر هم دا دی. پروژه ښه پروژه ده، عملی پروژه ده، ولی دغه نه هغه وړې پروژې چې دي چې هغه سپورټ کوي د افغانستان اقتصاد تاریخ دی. دا پروژه هم په دې کې څه شک نشته دی چې د برېښنا تولید او هم په دې اندازې باندې. ځکه اوس په افغانستان کې ټول تقریبا د جمهوریت په اواخرو کې د افغانستان یو نیم زر نه تر دوه زره میګاواټ پورې برق د وارداتي او ټول برق سره. نو کله چې موږ دوه زره نه تر دوه نیم زره میګاواټ برق په داخل د افغانستان کې تولید کړو، نو بیا موږ وارداتي برق ته ضرورت نه لرو. یو چې په هغه میلیونونه ډالر چې ازبکستان ته زیات، تاجکستان ته زیات، ترکمنستان ته ځي، هغه هغې به مخه ونیول شي، هغه به په دننه د افغانستان کې د صنعت په رشد باندې مصرف شي. یو او بله مسله دا ده چې تولید هم زیات شي، اتکام په نورو باندې نه کېږي. زموږ همیشه مشکل دا و چې د افغانستان تر اوسه پورې مشکل دا دی چې په ډېرو مسایلو کې موږ په نورو ملکونو متکی یو. که هغه د برېښنا مسله ده په منځنۍ آسیا متکی یو، که د تجارت مسله ده په ایران او په پاکستان متکی یو. امنیتي مسایل خو اوس دننه د افغانستان کې دی، مخکې امریکایانو او ناتو هغو سره، نو په دې اساس باندې د مهاجرو په مسله کې په ایران او په پاکستان ډېر متکی یو. نو دغه ټول مسایل دي د افغانستان د خپل رشد لپاره، د افغانستان د مستقلو فیصلو کولو صلاحیت ترلاسه کولو لپاره باید زمونږ اتکا په نورو ملکونو باندې ختمه شي. او هغه هم داسې اتکا چې حیاتي وي. که نن ازبکستان لاین هلته قطع کړي، په کابل کې، په ټول افغانستان کې برق نه، ترکمنستان لاین قطع کړي، په افغانستان کې برق نه، نو په دې اساس باندې دغسې پروژې ښه والی دا دی چې افغانستان کې داخلي تولید، د افغانستان داخلي صنعت رشد کول، د افغانستان د خپلو منابعو نه ګټه اخیستل، دا ټول د افغانستان اقتصادي رشد کې ډېر مهم رول لوبوي.
ډاکټر صاحب، تاسو پخوانی حکومت کې هم چارواکي پاتې شوي یاستئ، هم په سوداګري وزارت کې، هم په مالی وزارت کې تاسو خپل وویل. نو دغه په میلیونو ډالر، سلګونه میلیونو ډالر هر کال موږ په افغانستان کې په خارجي برېښنا باندې ورکول، په وارداتي باندې، داسې تجویز نونه سو، داسې خبره ونه سوه چې راځي خپل ځان خود کې فاکو. اگر چې دا مخکې ما ورته اشاره وکړه، خپله که د لمریز برېښنا وي یا د سکرو د ډبرو لارې پروژه داخل د افغانستان کې، نو کوم مجلس کې دا مطرح نه سو، پیشنهاد وړاندې زونه سو، نه د سوداګری په وزارت کې، هم نه د مالی وزارت کې.
ولې نه په دې باندې بحث شو. زما اوس هم یادېږي چې په 2008 کال کې د زما په خیال د لندن کانفرانس او د بن کانفرانس او د هغې دپاره آمادګي نیول کېدله، او افغانستان اول ځل خپل 15 کلن انکشافي پلان چې کله جوړ کړه، هغې وختې زه وزارت مالیه کې وم، او زما وظیفه په دې پلان کې کار کول دا و چې د مصارفو تخمین یا کاسټنګ باندې کار وکړو، چې زمونږ 15 کلن اقتصادي پلان چې دی، په هغې کې مونږ څومره پیسو ته ضرورت لرو، څومره مصارف باید وشي، دنیا څومره پانګونه وکړي. په دې کې یو مسله دا وه چې کله ولسمشر کرزي صاحب سره هغې وختې کېناستلو، نو کرزي صاحب چې دا پروژې ولیدلې، نو اول یې شروع وکړه د بندونو. د غټو غټو بندونو چې یو دوه درې څلور پنځه تقریبا ډېرې پروژې وې دېرش پنځه دېرش پروژې وې. هغه وویل زما خو دغه شیونه چې پکې نه وي زما نه اقتصادي پلان پکار دی نه مخکې تک پکار دی نه هغه دی. په هغې وخت کې پروفیسر صاحب نادري و، ډاکټر صاحب احادي و، ډاکټر صاحب امین فرهنګ و، دغه کسان و چې دوی دغه کارونه پر مخ وړل. کله چې په هغې باندې موږ کار وکړو موږ دا پروژې جوړې کړې نو مخکې د دې نه چې کانفرانس ته تلو نو وظیفه د حکومت دا وه چې باید ډونرانو سره کینو او په دې کې موږ ته خپل تعهد راکړي. نو کله چې موږ دغه پریزنټیشن اول هم امریکا نه شروع کړه ځکه د افغانستان تقریبا اویا فیصد کومکونه چې راتله اویا فیصد د امریکانو نو امریکایانو سره چې کله کېناستو هغوی سره هم بحث وکړو یو سی آی ډي او سفیر د امریکا او د ټولو سره پریزنټیشن هم ورکړه نو دوی ډېر هغه شو وایي اول ځل دی چې چا موږ ته داسې پریزنټیشن راکړه او داسې معلومات راکړه او دولت داسې ښه کار کړی دی خو موږ د راتلونکو دریو کلونو لپاره هیڅ پیسې نه لرو دې ته. نو تقریبا زموږ هغه یو اول هغه خو لاړه بیا کېناستلو انګریزانو سره انګلستان سره هغوی هم همدا خبره وکړه چې موږ دې دپاره څه هغه نه لرو درې کالو کې موږ هیڅ شی نه شو نیولی. بیا د اتحادي اروپا سره کېناستلو نو کله چې دا شیونه وشو بیرته مو ولسمشر کرزي ته راپور ورکړ چې دغه مسله دغسې ده چې هیڅ ډونر دې ته آماده نه دی چې غټې پروژې هغه کې هغه خپله دا وویل وایي قرض اخلم او هغه پیسې چې زموږ اختیار کې کم از کم د هغې هغه ابتدایي کارونه ټول شروع کوم په یو درې څلور کالو کې دنه جوړېږي لس کالو کې دې جوړ شي خو اساسي هغه وشي. نو کله چې تاسو که اوس هم وګورئ د دوه زره دوله اته نه لس یولس دولس دغې بودیجو کې چې وګورئ همیشه به مطالعات د دې بندونو مطالعات د دې پروژو د غټه خو باندې کار شوی دی. هغه بندونه چې د ولسمشر غني په وخت کې ځنې پوره شو ځنې کار وشو ځنې اخر ته ورسېده د زیاترو کارونه د دوه زره اووه اته نه شروع شوي. نو په دې کې کار شوی ولې غټو پروژو دپاره غټه پانګونې ته ضرورت دی. اوس هر یو بند چې هغه تقریبا برق هم تولید کړي د آبیاري دپاره هم هغې نه استفاده وشي نو هغه کم از کم یو نیم سل نه تر دوه سوه میلیونه او همداسې زیاتېږي مصرف به راځي ډالر. نو دومره پیسې افغانستان سره نه وي نو افغانستان د بانک جهاني کومو پیسو نه چې اتیا میلیونه یې ورکولې او بانک انکشاف آسیایي یو څه پیسې ورکولې نو هغه پیسو نه په استفاده دغه ارزیابي او ابتدایي مطالعات او تخنیکي مطالعات دا ټولې پوره کړه او په تدریجي کارونه شروع کړه. ولې هغې وخت کې د بانک د انکشاف آسیایي بانک چې دی هغوی وویله چې منګه په تاسو ته چې هغه درکو ځکه هغوی په منطقوي اتصال باندې زیاتره کار کوو په منځنۍ آسیا کې او منځنۍ آسیا ملکونه انرژي ډېره لري نو هغوی غوښتل چې منځنۍ آسیا انرژي افغانستان او پاکستان ته لاړه شي او د پاکستان او افغانستان نه توکي منځنۍ آسیا ته لاړ شي. نو په دې اساس د هغوی پانګونه زیاتره په دې کې وه چې لیلونه تیر شي دا ټول هغه وشي. حکومت په هغې وخت کې دې سره په دې باندې فکر کوو چې موږ دا پروژه واخلو که وای نه خلو که نه یې اخلو خو بیا هم ضرر دی افغانستان ته ځکه پانګونه نه کېږي خو هغې نه بهتره دا دی چې دغه لینونه خو تیر شي که سبا موږ د دې خپله د دې جوګه شو چې موږ تولید په داخل د افغانستان کې ولرو نو د لینونو د انتقال او دې پروسو دپاره به موږ مشکل سره مواجه نه یو. او همدا وجه ده که نن دغه برق جوړېږي یا دا برق تقسیمېږي په ټول افغانستان کې هماغه پروژې دي چې هغه شبکه د انتقال د برق جوړه کړې ده صرف وصل کېدل دي د تولید سره. نو عموما وروسته پاتې ملکونه ډېر وخت نیسي چې دغې حد ته ورسېږي چې دغه انرژي په دې اندازه تولید کړي په داخل د ملک کې. نو کار په تېر حکومت کې مورته شوی دغه اوس چې کوم هغه ته راځي پروسو ته دغه کارونه ابتدایي هلته شوي وو بالخصوص د هایدرو پاور چې د اوبو نه تولیدېږي په برېښنایي هغه باندې هم کار شوی وو چې څو غټې غټې پروژې موږ ګورو په قندهار کې هم دي په څو نورو هغو باندې کار شوی وو چې هغې آغاز هم د هماغه د جمهوریت د وخت نه شوی وو. نو دا کارونه داسې دي بالخصوص دغه غټ کارونه د برېښنا او د برېښنا تولید او انتقال او توزیع دا ډېرې غټې پروژې دي ډېر غټ مصرف ته ضرورت لري چې په دې کې غټ پانګوال یا غټ ډونر نه وي نو ډېر ستونزمن کار دی. حتی د وروسته پاتې ملکونو دپاره خو ډېر ستونزمن کار دی ولې د هغه ملکونو نه چې په حالت د رشد او انکشاف کې دي هغوی دپاره هم دا ډېر سخت کار دی.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب یو جانمنه ډېر تشکر
خوشحاله اوس
ډېر مننه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په چپو کې اونیزه خبرونه له ازادۍ رادیو اوري. په افغانستان کې د سلګونو میگاواټو برېښنا د تولید په حق لچې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د عزیزی ګروپ او د برېښنا شرکت ترمنځ قراردادونه لاسلیک شول. د بندونو د متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم صاحب سره غږیدلیو. انجینر صاحب محترم، پرون په کابل کې د سلګونو میگاواټو د لمریزه او د سکرو د ډبرو د برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول. په اقتصادي وده کې او په سنین عصري ژوند کې د برېښنا او د انرژي د اهمیت په اړه کې معلومات راکړي، مهرباني.
سلامونه تاسو د رادیو اوریدونکو ته. سلامونه نیکیل. نو خبره دا ده چې انرژي خو د هر هیواد د ودې لپاره ډیر مهم دی، ډیر مهم دی، که صنعت دی، که تجارت دی، که عادي ژوند دی، ټول په انرژي پورې. یو بل د محیط زیست لپاره انرژي ډیر مؤثر دی، په دې چې که چیرې خلک برق ولري، ګاز ولري، استفاده وکړي، دوی ونې نه وهي، ځنګلونه نه خرابوي، بوټي نه کار نه اخلي، د سونګ دپاره، د پخلا دپاره، دې دپاره دا انرژي ډېر مهم دی. او بل دا چې په افغانستان کې واقعا دغه پانګونه چې کېږي، او ښاغلی میرویس عزیزی راغلی، او بل نور دوستان، نور هغه شرکتونه چې وان داخل د افغانستان د اقتصاد ودې لپاره ډیر مهم دی. دا او دا چې بیا المریض خو د دې لپاره دوی اول اولویه اولیت ورکوي، او د ډبل سکارت په دې چې ډېر ژر ثمر ورکوي، په دې چې که بندونه جوړ سي، بندونه یو څه زمانګیر دی، وخت نیسي. بهر حال هم یعنی بې ضررترین او پاکترین او ارزانترین طریقه تولید د انرژي بندونه د اوبو بندونه دي چې جوړ سي، په دې چې هم ام د محیط زیست لپاره ښه دی، ام پیسه اوبه ذخیره کیږي، د زراعت لپاره ښه دی، ام برق تولیدي. دا د هر لحاظ بندونه دي مونږ په ګټه دي. اما د اوس مهال دپاره چې ژر حاصل ورکړي، واقعا دغه د دوی تصمیم کې مریض نه کار اخلي، او د باد نه کار اخلي، او د برس کار نه، دا ډېر مهم دی.
مننه انجینر صاحب. کدا اته 150 میگاواټ برق تولید سي، نو تاسو څه فکر کوئ چې پراتلونکي کې بیا هم افغانستان اړتیا بولري چې دی اوبو برېښنا تولید کړي، او دی اوبو د برېښنا بخنه غواړم، دی اوبو د برېښنا د تولید امکانات په افغانستان کې څومره دي، د بندونو کاټکل وکړي؟
نه افغانستان خو ډېر زګوره. مثلا ما په قرغزستان کې چې ما کار کړی دو، په یو سیند په نوم د نارین، دوی دولس بنده برق هلته ترزی کړی چې جوړ سي، چې دغه دوه بنده برق چې ما کار کړی 2000 میگاواټ برق ورکول. یو یې 1200 میگاواټ برق تکتاګول په نامه، بل کورپسای مثلا 800 میگاواټ. اوس چې الان چې افغانستان دغه سیندونه لکه مرغاب سیند، لکه کوکچه سین، لکه د کنار سین، لکه د هریرود سین، لکه د هلمند سین، لکه نور سیندونه، یعنی تقریبا 2000 میگاواټ برخه مونږ د اوبو، مونږ دا امکانات لرو چې د اوبو د لارې مونږ ترلاسه کړو دا انرژي. نو اما د محیط زیست لپاره که چیرې مونږ دا د بندونو د اوبو جوړ کړو، بیا مونږ د ډبرو سکاره نه کار نه اخلو، په دې چې هر څه چې پرمختللي ټکنالوژي نه هم استفاده وشي، بان هم ضرر محیط زیست رسیږي. نو د اوبو بندونو جوړول بې ضررترین ارزانترین لاره د تولید برق دا د اوبو بندونه دي چې جوړ سي.
انجینر صاحب، آیا داسې وخت به هم راسي چې افغانستان د انرژي له اړخه خودکفاسي او بهر ته صادره کی انرژي؟ تاسو کوم هیوادونه وینئ چې افغانستان کولی شي هغوی ته انرژي صادره کړي؟ اوس خو یې واردوي.
اوس مثلا پاکستان ته مونږ کولای شو چې برق ورکړو، حتی هند ته کولای شو چې مونږ برق ورکړو، اوبه مونږ کولای شو چې ایران باندې خرڅ کړو، کولای شو چې اوبه مثلا پاکستان باندې اوبه خرڅ کړو، محاسبه د دوی سره وکړو، په دې چې خپل ایران ته ځای تصمیم نیولی و چې د سیسنګ اوبه حتی د پامی دغه د بدخشان نه پایپلاین کش کړي دغه د ایران ته، په دې چې تیل به دومره په آینده کې مهم نه وي، لکه چې اوبه ډېر ضروري به له اوبه نه خو ژوند نسی کېدای. دغه لپاره هم د افغانستان اوبه ډېر ارزښتمند دي، هم برق کولای شو چې مونږ ګاونډي وادو ته صادر کړو.
انجینر صاحب، دا موجوده بندونه دی په افغانستان کې، مثلا د نغلو بند دی، د مایپر بند دی، د سروبي بند دی، د کجکی بند دی، چې د مایا دیږي دغه بندونه. د نغلو بند ډیر په خوانی د فکر کوم د شوروي اتحاد په وخت کې جوړ شوی دی، د سروبي هم، د درونټي بند هم. د دغو بندونو په اکله ستاسو معلومات، اتمن معلومات لري، دوی څومره اوس مینټننس ته ضرورت لري چې بیا هغه پخوانی ظرفیت ته ورسیږي؟ یا مثلا د کجکی بند، د دغه بندونو په اکله په تفصیل سره معلومات راکړئ. دا اوسنی څه شته؟
کجکی بند سل میګاوات بر پر کول اوس د ترکیه چې هلته پانګونه وکړه، ظرفیت پورته شو، فکر کوم چې سل پنځوس یا دوه سوه میګاوات بر ورسیږي. او د نغلو بند سل سل شپېتو پل بیا سل سل ته ورسېدو، سل میګاوات بر کجکی دی، همدغه دی، لږ دی، هغه دغه درونته. خب د سروبي دا یو څه برق پرکی مونتا، دا بندونه چې دي ټول ډک شوي دي، دا به پاکاري وشي. بل دا چې خپل توربینونه ډېر پخوا دي، ضرورت ده چې دا توربینونه په عصري توربینونه چې اوس توربینونه چې اوس اختراع شوي دي، اوس جوړ شوي دي، د دوی نه باید استفاده وشي چې په لږ حرکت باندې ډېر انرژي تولید کړي.
دا د نغلو بند زه ورغلی یم کلونه پخوا، دا ما لیدلې، توربین خانه ما لیدلې، دا ماشینونه ما لیدلې دي، واقعا ډېر عظیم بند ده. تاسو د مینټننس د پاکاري یادونه وکړه، دغه څنګه کیږي؟ خاص ماشینونه لري د بند له کاسې خړه راباسي، څنګه کی؟
او دا دا شته دی، داسې وسایل هم شته چې دا کار وکړي، چې نورو هیوادونه دا کار کوي. او ځینې وختونه کېږي مثلا خصوصا د دوبي کې چې اوبو ته ډېر ضرورت دی، او دوی او تولید د برق هم لږ دی، په دغه وختو کې دوی کولای شي چې د دغه یو څه مودې دپاره توقف کړي، او دغه پاک کړي، په دې چې هلته چې ډېر اوبه ذخیره شي هغومره بیا بلته برق تولیدېږي. هغه هغه دغه چې کړی مثلا کمبوټي د برق چې بیا احساسېږي، بلته بیا هغه کمبوټي ډکوي.
او انجینر صاحب، دغه توربینونه چې دي عموما په بندونو کې، دا خو لکه څه فکر کوم یو نه دو درې څلوري جفت یا تاقي، دا څو توربینونه کار کوي، بیا ځینې هغه پرچاویږي، بیا نور په ځای کار کوي، په نوبت سره. دغه څه ده څنګه؟
خو داسې ده چې ګوره، دا پرچاوي کوي په دې چې که اوبه لږ وي، طبیعي ده چې ټول توربینو څخه کار نه شي اخیستلای چې ډېر وي. اما چې بیا دغه چې سي بیا چې اوبه ډېرې، طبیعي ده چې ټول توربینونه به فعالېږي، ټول به فعالېږي. نو زه فکر کوم دغه سي یو میکانیزم دوی لري.
او انجینر صاحب، خپل توربین به اتمان تاسو لیدلی وي، دا د دې جوړول ډېر لوی ټکنالوژي ده، دا څنګه جوړیږي؟
دا دومره دومره آسان ده چې اوس لکه لاغه داینمو چې جوړیږي، اکثره خلک ما لیدلی دي په اطرافو کې، ولسوالیو کې، کلیو کې، دا د ژرندې اوبه په اندازه هم کراسي. یو ګوره په هغه مسیر کې یو دغه کیک د داینامو دغه څخه برق تولیدي، د کورو دپاره، د کلي دپاره، دا دا کار خلق هم کولای شي کوي. اما د دولت په سطح خو دا خورا آسان ده، کولای شي چې خپل دننه په هیواد کې هم دغه ټکنالوژي دوی دغه توربینونه تولید کړي. کولی شي کولای بیا آسان ده د ګاونډي ولا کسر د روسیې څخه، د جرمني څخه، د نورو هیوادونو، د چین څخه چې اوس ارزان ترین باید چین جوړي، کولای شي د چین څخه واخلي، او په آینده کې کولای شو چې خپل خودکفا شو، بالاخره خپل د هیواد کې د ټکنالوژي مختبلار سی، او د مونږ تاسې انجینران وتوانیږي چې دغه توربینونه تولید.
ډیر مننه انجینر صاحب، ډیر تشکر.
ژوند دې ژوند دې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سرو نور می دالو کړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درنو اوریدونکو تاسو د ازادۍ په سپوکې خبرونه اوري د خبرونه په دې برخه کې د معدنو کارپو ډاکټر صاحب نعیم ورداګ را سره د ټلیفون په کرخه وصل دی. ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو مخته وخت راکړی.
په کوم ډول افتخار داغه د مود وطن او د مود د شوال یو بخش دی معدن زکه په دې بخش کې مو تحصیل کړای دی او په کوم کې کوم بش معلومات هم درما
ډیره مننه
زبر تاسو ته مهرباني
سه ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم پرون په کابل کې 15 قراردادونه لاسلیک شول د برښنا د شرکت او د عزیزي د انویسټمنت ګروپ یا د عزیزي د پنګونی د ګروپ ترمنځ د دې قراردادونو په اساس تقریبا په 2-3 کلونو کې په افغانستان کې د 850 میگاواټو برېښنا تولیدیږي په دغه پروژو کې په د کابل په نغلو کې 100 میگاواټه لمریزه برېښنا ده. په پروان کې باریکاب کې التام 100 میگاواټه لمریزه برېښنا ده. په غزنی کې 155 وبخې په غزنی کې 130 میگاواټه غم لمریزه ده. خو تر ټولو لوی پروژه په بغلان کې ده. بغلان کې 350 میگاواټه برېښنا د ډبرو د سکرو څخه تولیدیږي. د غراز په تخار کې هم تخار کې 115 میگاواټ برېښنا هغلته هم د سکرو د ډبرو د سکرو څخه تولیدیږي. دغه بغلان کې د ډبرو سکر کوم لوی کان د فکر کوم کار کار ده که معلومات راکړي. لولکه
ما د غول معدنونو په سرکم په وجود غریدي سرکم پیدا شوی دي. هغه وخت کې د هند کوارا دی اوسو د کوارې سره تصادم وکړو د میلیونه کوارا مخکې د غول یو طبقه هغه ځنګلونه چې د ځکه په سر باندې و د ځکه د لاندې شول خور لاندې شول دا د غول معدن د افغانستان یو معدن نه دی. دا تقریبا د بدخشان د غرونو شروع شوې دی. تخار، بغلان، سمنګان، بامیان، سریپول امتا سبزخت ایرات پوری تقریبا 800 کیلومتر دغه زغال و معدن یعنی هغه زغال چې تم دغه دلان دیدی وجود لري. چې په دې معدنو کې زیات معدنونه په خوا باندې یعنی علمي کار دغه نختر شوی نه دی. او د افغانستان معدنونه د زغال و معدن تقریبا د 300 میلیون ټن پورې ذخیره لري.
دغه بغلان کې د بغلان کې کوم معدن دی؟ دوی وایي چې د کرکر له معدن نه به دغه درې سو
د درې سو معدن دی. ګوره په افغانستان کې غټ معدنونه دي د درې سو دی شمشته ده غربان ادا غربان کې مدان دی د جادو مدان دی د غرمک مدان دی د سنګ کوله مدان دی او د ریسو مدان دی او پاغه کې د ایروب کې د سبزغ مدان دی. په دې ټول زویو کې د ریسو مدان او د کارکار مدان چې دغه استفاده هم شوې ده خو کې زیات غو نورم پاتې دي دا کاوري چې په سالو کولو غو استفاده وشي که تفنی استفاده تی وشی که غیر فنی استفاده تی وشی اگه نو پیگه اگه نو بیاخه کار نده اگه بیا دیر ظلمی در افغانستان دی منابی طبیعی منابی سره.
دکتر سه محترم
پیگه چی پا یاد اخو می بخوا بخشی دی دنمارک او یکی ساده انرژی برقی انرژی دی از غال و دی اگه نرازی در آرات رازی و پا افغانستان کم که دلشی چی دقش شی
یعنی دا اوس فعلا دنمارک او یا فیصد انرژي د زوال څنګه یا د ډبرو د سکرونه ده
او تقریبا او د دې مملکتو شوروی خود که هم دغه کم د غورو د انرژي لغه نور انرژي فابریکې په باندې کول کو بار خو د نور سپاردن ترینونه په غوزو باندې په غورو باندې سیو نور دې صنعت کې دغه بخي زیات استفاده کیږي او دا چې عزیزی د خپل کلای دی د کارکاز معدن یا د درې سود معدن څخه ورته لاندې دی د شپشته معدن نه هغه ورته چې باید کو دغه انرژي د بخښه دی وخت دی
ډاکټر صاحب محترم دغه زغالونه انرژي څنګه تولیدیږي زغال سوځول کیږي د ډبرو سکار بیا اوبه ګرمیږي بیا توربین چلوي که تفصيلات راتوي
هغه مختلف هغه دي کنه ګوره اوس پازان ترنونه دی په هغه کې پښین کې پښین کې هغه سی هغه دی پاپن تاسو به ویل په فزیک کې د پاپن قانون چې وو چې په دې کې اوبه جوړ کړی دی دغه سر پر کاغذ باندې راغی هم دغه رقم هم توربینونه په غوټو فابریکو کې کې دی هغه چلون کې به بو د حرکت باندې راځي دغه انرژي تولیدیږي
دغه زغالونه د ډبرو سکرونه ک انرژي تولید سي محیط ته زیان لري کې نه لري او د زیان مخه څنګه نیول کیږي مخکې انجینر نادیم سره هم په دې وغه غوږیږي هغه وایي چې پرمختللې ټکنالوژي کو کارول سي داس فلټرونه ستاسو ته زیان محیط ډیر کم کی او زیان سره کم رامنځته کیږي غازونه رامنځته کیږي کنه مهرباني
ما په اوکراین کې په مدان کې کار کړی تقریبا 1300 متر هغه ټول تو دې ځکه دې سره مګر هو خر دې د نس خر یو پوکټرین خر و د شوروی اتحاد خرو کې او دې په تقریبا شل د غول معدنونه و دې د نس خور کې نو فني استفاده وشي ولو که ته وپیګیم چې دالت از غول شته کنه شته دي هغه فلټرونه ورته دې هغه ورته دې فني استفاده ده نه کو او که فني استفاده ونه کې په ګور کې د غول سره مرکی وي
نو دا
ملکات یې چوارشي او مې وواکې د موخه یو ډېر پوک په فوم ملکات یې چوارشي هر کوڅه پوک صفو د مګر انرژي تقریبا د غول نه ده مکمله
او په تخار کې دوی وایي چې حالتم د 1500 میگاواټو برېښنا حالت هم وایي د ډبرو د سکرو څخه جوړه اخیستل کیږي حالتم د ډبرو سکرو
لري څو مادان دی
تخار کې
د تا خور ګو غزه درې سوب ته شپشتاده کارکاز دی او نور معدنونه دي چې نور انوس هغه شوی نه دي هغه اخراج شوی نه دي هغه څنګه دي اخراج کړي دا کومه تو وخت نه وو دا معدنونه چې دي کارکار او د شپشته دي بلخو او د سبزک دا معدنونه به خي هغه د شاتر وخت دی بغوي شروع کړي وته وخت نو کولو باندې د ګرګون د ځنګ وخت کې او دا اوس هم چې دي د غون غیر فنی استفاده کې مو که تاسو فنی استفاده کې وکړو دا د مو یو مدان د زور میگاواټ د باغ د فورک فاسکو
دا کوم مدان د زور میگاواټ کو ډیر شایده
یا خو ډیر شایده فوایما دا غون څنګه ګوره او وصله کیلومتر وو د غوز غون مدان په غون څنګه د بخښون د بدخشان نیولې ا د بامیان و در طول بامیان و تخار و هم سبزک دیرات توری در طول منطقه وقت چه در آسیا و در هند قرار سا تکری وکو در جنگلون وقت نمیده که دلان دشوال تاسی بیش در صبح رمضان نبیلتوی
منه نه دکتر صاحب تاسو ویل چې اوکراین کې مو سکرو د ډبرو په ډبرو د سکرو په ماندان کې کار کړی چالت استخراج او ډیر ایمنو په یو فابریکا دغه څه ډول فابریکا کې څومره کسان کار کولای شي څومره کسان کار کوي مهرباني
واغوي سا په کریو اوکی یو فرزان په زاپاروژي کې یو زاپاروژ ټاله د فلیزیو ماندان په زرو خلک ته کوو په زرو پوڅو شه ان پوڅو شه ماندان وو پخې په عینا ماندان د میسو ماندان د ازبکستان کې تقریبا لازر نه فلل ته کوو پوڅو
شفته کې دی ورادي
bale
پوڅو شفته کې ورزي د لزګونه زره کسان
درې شختو کې ته کوو کوو اګیو ماندان چې وو alta fazan de era de creuilu publicado de meso publicado de hoste publicada yo fazan tip chorevit hot ke de parke po rol ke alta publicive de hospeni yo fazan po to uzbekistan ke de era publicado de meso no una para alta ku afghanistan ke da se fazan de meso aina khlos ye mo de meso madan ke para doktori li kareda د میسو معدن کې د یو مرکزی معدن هلته 15 معدن دي عیناک تغار دربان جوار خوشقابل د یو معدن چې باسه شل کاله هر کو هر یو کال یو میلیون تنه شل میلیون تنه طرف مرکزی معدن کې دي او په وکه څومره نفر کار کو او د څومره انرژي کار ده او د څومره د باخ هغه نور څه کار ده ورته او د غول استفاده کوي.
او ډاکټر صاحب څه فکر کوي چې دا مثلا د 1540 میگاواټ برېښنا د نن په افغانستان کې تولید سي په صنعت باندې څه تاثیر وکړي؟ صنعتي پراختیا به رامنځته سي که څنګه؟ څومره ایا افغانستان به صنعتي هیواد سي؟
کمپنۍ استفاده کوي چې ګوره موږ تاسو لرو د جګک معدن د وسط نه
ښه
دغه معدنونه د غول چې وو هم د شوروي تاسو وخت کې چې په افغانستان کې وو دغه د غوته محاسبه شوی وو چې د کارګر د شپشته د بلخوب د دغه غول معدنونه چې د وسطنې د معدن غول استفاده وکړو یعنې د وسطنې معدن وباسي دغه د زاوبه او د آمادګۍ د پاره دغه معدنونه استفاده کول هغه په نظر کې نیول شوی د اوس وخت کې د اوس بیر چې د وسطنې معدن موږ 2 میلیارد تن یولس میلیارد تن ذخیره لري د وسطنې معدن موږ چغان په دغه منطقه کې پروت دی او جګک دا د فرزانه او خدا بونګیون دی او خدا ورداګ منطقه ده دوه خدا پروان د عام منطقې بغمون دا ټول د وسطنې معدن دا ټول دی د غوز غوز استفاده و نه کړی ولی به د پریزی ملکه ته الکتریک انرژي ورته ولی دغه انرژي د معدن ته بس نه دا یو معدن چې موږ وو بوسو دا ټول غوونه ته یو ټاپ مرسیدس ملور وی
خدای دې دا ورځ راولې چې ټول ته مرسیدس ولاړ وي دا ټول هیله ده. ډاکټر صاحب ورداګ ډېر مننه. تخنیکی همکارم را توایی ده ستودیو ساعت کم چگوره ما رسته شیبه رسته دقیقی دی. دکتر صاحب وردگ لطاسونا دیر مننه ده غراز از پخپراونه که لولو رو گردنوالو اقتصادی کارپو او دیپانتون استاز دکتر مزمل صاحب شنواری نمننه کم ده غراز ده ایکو د هیوادونو او د افغانستان د صنایعو او د سوداګری د اتاقونو په خوانی لوی رئیس از رخش حافظی صاحب څخه مننه کوم او د غراز د بندونو د متخصص انجینر صاحب ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم صاحب څخه مننه کوم. د ازادي په سبو کې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه پورې تاسو په مهربان خدای سپارم. خاط خوشاله او آباد اوسئ.
جړلی دی مېنان پزړ باندې داغلی دی زما په شان هغه سي جړې دلی دی ګلاغه خبرې دا او پواي بل مېنان ارچا ترشتیا وای ګر په نازک څړ باندې صفاوای حال دې دیدنونو خاما خواي دا د غم ازانو خلقو شار ندي ګرځو پکښې دا د چا د پلار ندي دا د دروغ جنو خلقو شار ندي ستا غزل نیک زاده د چا کار ندي مور د چا سره نازواني نه کوو یار سره بد نه کوو شکوو دا غیو عادت پښتانه کوو.